همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی تاسو ستړي مشي. په دې خبرونه کې د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه د امریکا د دفاع وزیر وروستۍ څرګندونې اوري چې وایي په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې له سختېدو سره افغانستان هیر نه کړي. د هلمند سنگین ولسوالۍ د لارې د خلاصون د روانو عملیاتو په اړه هم یو تفصیلي راپور لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېدو ته چمتو دي، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په څو ولسوالیو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د روسیې او ازبکستان ولسمشران به په اپریل میاشت کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي، او په پاکستان کې د پارلمان مخې ته افراطي معترضینو خپل اعتراض پای ته رسولی. د خبرونو تفصیل. د ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی وایي په هلمند کې د روسي عملیاتو په ترڅ کې په خانشین، بارامچا، مارجا او یو شمېر نورو سیمو کې په سلګونه بهرني تروریستان وژل شوي دي. معصوم ستانکزی تېره ورځ د هلمند په 215 میوان قلي اردو کې وویل چې بهرني وسلوال د طالبانو په نوم په افغانستان کې جګړه کوي، او کوم بهرنیان چې په هلمند کې د عملیاتو په ترڅ کې په دې وروستیو کې وژل شوي، مړی یې د جګړې په سیمو کې پاتې دي، او د سیمې خلک حتی دې ته چمتو نه دي چې هغوی خاورو ته وسپاري. معصوم ستانکزی وویل چې د بهرنیو د مخنیوي لپاره د سرحدونو ټینګول ضروري دي. بل طرف ته د کاپسا په نجراب ولسوالۍ کې په لسګونه دولت مخالفه وسلوال وژل شوي دي. د 201 سیلاب قلي اردو د رسنیو د برخې مسؤول شیرین آقا فقیري ازادي راډیو ته تېر ماښام د دې عملیاتو په ترڅ کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل: دای وایي په دې عملیاتو کې د مخالفانو شاوخوا 10 تنه وژل شوي. امنیتي ځواکونه هلته 4 نوې پوستې جوړې کړې، او د لارې په اوږدو کې چې کومې پخوانۍ پوستې وې هغه یې تقویه کړې دي. د افغانیت لري یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د جګړې پر مهال د دوی د سیمې 4 ملکیان د دواړو لورو د ډزو پر مهال وژل شوي، او 14 نور ټپیان شوي دي. تمه ده چې د ازبکستان ولسمشر د روسیې له ولسمشر سره د اپریل په وروستیو کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. انټرفاکس اژانس خبر ورکوي چې اسلام کریموف به د اپریل په 15 او 16 د مسکو د سفر پر مهال د افغانستان د شمال د امنیتي وضعیت په اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دغه هیواد له نورو چارواکو سره وغږیږي. په دې ترڅ کې تیره ورځ د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو له تروریزم سره د مبارزې د برخې استازیو او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر ضد ادارې غړو په تاشکند کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د راپورونو له مخې د شانګهای د غړو هیوادونو د تروریزم ضد مبارزې د اجرایي کمیټې مشر افګینی سیسایف د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د ادارې د منځنۍ آسیا له مسؤلې اشیتا میتل سره د غونډې پر مهال د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. سیسایف ټینګار وکړ چې د تروریزم ګواښونه ټول نړۍ ته په زیاتېدو دي، او د مخنیوي لپاره یې ګډو نړیوالو هڅو ته اړتیا شته. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په سلګونو افراطي مسلمانانو چې د پاکستان د مرکزي پارلمان مخې ته یې په اسلام آباد کې لاریون کاوه، وروسته تر هغې خپل اعتراضیه غونډه پای ته ورسوله چې چارواکو پولیسو ته امر وکړ چې دوی سره خواره واره کړي. د اعتراض کوونکو مشر بیا تېره ورځ وویل چې له حکومت سره یوې موافقې ته ورسېدل، نو مظاهره یې ځکه پای ته ورسوله. خو د کورنیو چارو وزیر چودري نصر علي خان وایي چې حکومت د مظاهره کوونکو هیڅ غوښتنه نه ده منلې. د پاکستان د سنی تحریک تر زرو ډېر کسانو د مارچ په 18 په اسلام آباد کې تحسن وکړ، او پر دې اعتراض کاوه چې تیره میاشت ولی ممتاز قادری په دار وزړول شو. قادری په 2011 کال کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر چې په پاکستان کې د ارتداد له قانون سره مخالفت کاوه وژلی وو. مظاهره کوونکو همدارس د هغې عیسوي ښځې د اعدام غوښتنه کوله چې د کفر په تور زندانی ده. همدارس دوی په پاکستان کې د شرعي اسلامي نظام د نافذېدو غوښتنه کوله. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د دوشنبې په ورځ ناوخته دغو مظاهره کوونکو ته خبرداری ورکړ که له اعتراض لاس په سر نشي، د دوی پر ضد به له ځواکونو کار واخلي. سپینه مانی وای د پاکستان صدر اعظم نواز شریف واشنگتن ته خپل سفر په لاهور کې د روسي حمله له امله ځنډولې دی. ټاکل شوی و چې شریف به د رواني اونۍ په پای کې په واشنگتن کې د اوباما د اټومي مسؤلیت په غونډه کې ګډون وکړي. سپینه مانی وویل چې له دغه حمله وروسته چې اویا تنه پکې ووژل شول، اوباما او شریف ټلیفوني خبرې وکړې او اوباما ورته وویل چې دای د صدر اعظم هغه پریکړه چې واشنگتن ته یې سفر لغوه کړی درکوي. بلور تسپین مانی پرون اعلان وکړ چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو به نن د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره وګوري. پروشینکو د نړۍ د شاوخوا 500 هغو مشرانو په ډله کې دی چې په واشنگتن کې به روانه اونۍ د اټومي مسؤلیت په سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا به د امریکا د ولسمشر باراک اوباما څلورمه او وروستۍ سرمشریزه وي چې دی پکې ګډون کوي. پروشینکو غوښتل چې له اوباما سره وګوري، خو داسې ښکاري چې دغه غونډه د اوباما د وخت د ضیقیت له امله ندا تنظیم شوه. د بریتانیا د بهرنی چارو وزیر فلیپ هاموند وایي روسیا په نړۍ کې هر چاته د دې لپاره په ګواښ بدله شوې ده چې له نړیوالو اصولو سرغړونه کوي. د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې تیر ورځ هاموند وویل
Russia ignores the norms of international
دای وای روسیا نړیوال اصول ته پاملرنه نه کوي او هغه قوانین ماتوي چې په نړیوال سیستم ولاړ دي. دا یو خبرداري رامنځته کوي او موږ ټول تهدیدوي. چې موږ له روسیې غواړو هغه دا دي چې په نړیواله ټولنه کې رغنده رول ولوبوي. د بریتانیا د بهرنی چارو وزیر هغه وخت دا خبرې وکړې چې له ده پوښتنه وشوه چې آیا روسیا د سیمې هیوادو ته لکه ګرجستان او د بالتیک هیواد ته یو ګواښ دی. ګرجستان په 2008 کال کې له روسیې سره یو لنډه جګړه کړې ده. هموند د ګرجستان له چارواکو سره خبرې کوي او غواړي چې د قفقاز په جنوب کې هغه پایپلاین وګوري چې د بریتانیا د انرژۍ سترې کمپنۍ بی پی فعاله کړی دی. او روسای خبردا چې د انګلستان کرکټ ملي ټیم د شل اورونو د کرکټ د نړیوال جام فائنل ته ورسید. د انګلستان لوبډلې تیر مخام د نیوزیلند ملي ټیم ته په نیمه پایلوبه کې د وو وکټو په توپیر ماته ورکړه. نن به د ویسټ انډیز او کوربه هیواد هند ترمنز دوهم سیمی فائنل وی او لدیو دو ټیمونو څخه چې هر یو بریالی شو د یک شنبه په ورځ به په کلکتا کې له انګلستان سره پایلوبه کوي. د خبرونو پای
له اسد الله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ک غوړی دا او ځین نور خبرونه د ازادي رادیو په وی پانه کې به هم ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ټکی کام ان په خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد مبارزې له سختۍ دو سره افغانستان هیر نه کړي.
From your continued support of our ongoing mission to support the Afghan people in their pursuit of a secure and prosperous future.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د یوې موافقې مسوده بشپړېدو ته نږدې ده. د
اسلامي هیئت او د شورای عالی ټول هیئت ترمنځ د سلنا او یقې صده یو موافقه رامنځته شو.
د هلمند سنگین ولسوالۍ د لارې د خلاصون عملیات ولې ټکنی پر مخ ځي.
دا مېن پټ کې خپل چمو کې خپل چمو کې کله ناکله چې دا یو کتا راشي مور ور شاو هغه موږ هم خوش کې هم ډېر کله فاتره ورسېږي.
په خوست کې یو شمېر مدني فعالانو د سړکونو او لوی لارو په اوږدو کې د چنارو د چنارونو د کېنول کار پیل کړ.
زمون نیکونو پلارونو په خوست کې چنارونه یې خو مونږ د غسیور ته کېناستو او اوس مونږ دا د لګیاو چنارونو غو او راتلونکو نسل باندې د چنارونو سیرو ته کېنی.
د جون پښېبو کې د پروګرام ترتیبونکو د ازل د هند هغه مانی پاړه نور معلومات درکوي چې ویل کېږي د جوړېدو انګیزه په مینه ولاړه و.
دا خو د سیاسي سمبول دی چې په ښکاره ډول باندې شاهجان خپل میرمنې د پاره د مینی په خاطر جوړ کړو، یعنی به کچ مینی ورته وجه د سیاسي ورته په توفه کې جوړ کړو شتول د تیګ نه جوړ دی.
د تاج محل په اړه به نور هم واورې. د اساسي او بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبرو. د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې له سختۍ دو سره افغانستان هیر نه کړي. اشتون کارتر پرون د پوځي چارواکو یوې غونډې ته وویل چې له افغانانو څخه د امریکا د ملاتړ هدف د افغانانو د ښه راتلونکي تضمین دی. په دې غونډه کې د امریکا لوی درستیز جوزف ډانفورد هم خبرې وکړې او ویویل چې په افغانستان کې به د ناتو او امریکا ګډه مبارزه ادامه پیدا کړي. د تفصیل د احمد چبر پر راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر وویل چې هیواد به له افغانستان څخه ملاتړ ته او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. اشتون کارتر په هغو مراسمو کې چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشي پکې له جنرال لوید استن څخه جنرال جوزف ووچل ته سپارل کېدله وویل، موږ به خپل اوسني ماموریت ته چې هدف یې د افغانانو ملاتړ دی دوام ورکوو تر څو ښه راتلونکی د دوی په نصیب شي. له تاسو مننه کوم چې القاعده او نور یاغیان مو نه دي پرېښي چې په افغانستان کې خوندي پناه ځای پیدا کړي. د امریکا دفاع وزیر ټینګار وکړ چې په عراق او سوریه کې به له داعش سره مبارزه د دې باعث نشي چې افغانان هیر کړو. اشتون کارتر زیاته کړه چې امریکا به په منځني ختیځ کې د داعش تر بشپړ ځپلو مبارزې ته ادامه ورکړي. په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزیر د عراق د امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه چې په روسیو کې ډېر پرمختګونه کړي دي او له داعش څخه یې نږدې 24% کې هغه سیمې بیرته نیولې دي چې داعش لاندې کړې وې. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ د مشي د سپارلو په غونډه کې د امریکا لوی ترسیز جنرال جوزف دانفورد وویل چې له افغان ځواکونو څخه به نړیوال ځواکونه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دانفورد چې یو وخت په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان و زیاته کړه چې د اوس لپاره امریکایي ځواکونو ته له عراق او سوریې نیولې تر پاکستان او افغانستان پورې ګواښونه شته، خو په دغو هیوادو کې د شریکانو شتون د یاغیانو د ځپلو لپاره اغیزمن تمام شوی. د امریکا مرکزي قمندانۍ به په افغانستان کې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای کشمیر 15,000 کیږي او 10,000 امریکایي پوځیان دې مبارزې ته ادامه ورکړي. په تیرو دریو کلونو کې د امریکا مرکزي قمندانۍ یو پلان پلی کړ چې له مخې یې تر 30,000 ډېر پوځیان په افغانستان کې کم کړل. د امریکا د مرکزي قمندانۍ پخواني او اوسني عمومي قمندانانو په افغانستان او نړۍ کې د امریکایي ځواکونو د قربانیو ستاینه وکړه. لوید آستن درې کاله د دې مرکز عمومي قمندان وو او د چهارشنبې له ماسپښین وروسته مسؤلیت د امریکا د دفاع وزیر مخې ته د ولسمشر باراک اوباما له سلا سره سم جوزف ووتل ته وسپاره.
دغه راز د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر او د امریکا لوی درستیز چې تیره ورځ د واشنگتن د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې خبرې کولې وویل چې دوی به ډیر زر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راتلونکي حضور په اړه خپل سپارښتنې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته وسپاري. په افغانستان کې دغه راز د جګړې تر څنګ د سولې هڅې هم روانې دي، خو دا هڅې ډېرې ټکنۍ مختزي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له ډلې سره په دوهمه غونډه کې به یوه نهایي موافقه وشي. د دې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون پرون ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي له یوه پلاوي سره په به درېیمه غونډه راتلونکې اونۍ ترسره شي. ناجیه صافی د سولې د عالي شورا له مرستیال عبدالخبیر اوچقون سره مرکه کړې او په سر کې ترې له اسلامي حزب سره د دوهمې غونډې په اړه معلومات غوښتي دي او هم یې ترې پوښتنه کړې ده چې د یوې موافقې په اړه څومره پرمختګ حاصل شوی دی.
په دې جلسه کې یو مسوده چې ترتیب شوی و شپږویشت مادو او درې فصله کې پرون د اسلامي هیئت او د شورای عالی صلح هیئت ترمنځ کومه دیالوګ او خبرې اترې و انشاءالله لسلنا او یا فیصد یو موافقه رامنځته شو. متبقی چې 20% یا لږ او زیات دی انشاءالله هغه کوم یو ثقیل یو ترکیجن نه دی چې خدای نخواسته توافق به بنبست ته ورسېږي. زه امیدواره یم چې په درېیم نفته کې انشاءالله په بله اونۍ چې دایریږي په کابل کې کافي مصالحه سیاسي حل چې افغانستان دولت او د اسلامي مخالف ګوند ترمنځ راشي.
په دې خبرو کې تر ډېره په کومو مواردو بحث وشو؟
دومره ویلای شم چې البته مثلا د اسلامي چې راځي په افغانستان کې د نظامي لار نه به اصلاح لاس واخلي او د سیاسي مبارزاتو د خپل سیاسي مبارزاتو کې ادامه ورکوي. د ریاست جمهوری انتخابات، پارلماني انتخابات، د شورای ولایتي انتخاباتو به ګډون کوي او همدار په کابل کې مرکزی دفتر ولري، په ټول ولایتو کې به سره نمائندګي ولري او دا هم د همدا شیان و. زه فکر کوم چې د حزب اسلامي نن وار چې غوښتل چې په دولت سره خپل دولت او ملت سره مصالحه وکړي، پایا او خنیت او اراده باندې راغلی ده. د دوی نیت او اراده داسې وښایي چې دوی محکم اراده لري چې او سوله او ثبات ته ورسیږي انشاءالله.
داسې اختلافي مسایل هم و چې تاسې ورباندې پرېکړې ته ونه رسېدلی؟
بله، یو دوه درې ټکي و چې البته کوم یو نظریات د اسلامي هیئت ورونه هم درلود او مونږ هم څه ناڅه نظریات مې درلوده. هغه بیا موکول شو په درېیم ناست کې انشاءالله چې نظریات به ټول شي. په درېیم ناست کې انشاءالله د هغوی څو ټکي چې پاتې شوی ده دا غوی سلام انشاءالله په موافقه ورسیږو انشاءالله.
بله، د سولې په برخه کې دا ډول ناسې به څومره مثبت اغېزې ولري؟
خامخا به مثبت اغېزې ولري. تاسې به وګورئ چې انجینیر ګلبدین حکمتیار یو مشهور مخالف و، یو زبردست مخالف و. هغه چې راځي د سولې په پروسه کې او د کابل د تریبیون نه دا اعلانوي چې زه به وحدت ملي حکومت سره یو ځای شم، دا خامخا به افغانستان د داخل کې او په خارج کې او مخصوصا هغه کسان چې د دولت په وړاندې او با ملت په وړاندې وجنګېږي هغوی سره ښه مثبت اغېزې ولري او هغوی به تشویق کېږي چې د سوله په پروسه کې راځي انشاءالله.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د افغانستان د سولې د عالي شورا د روانو خبرو په اړه د دې شورا له مرستیال عبدالخبیر اوچخون سره مرکه و. د تېرې سې شنبې په ورځ د دوی ترمنځ غونډه وشوه او لکه څنګه چې مو واورېدل اوچخون وایي چې په دې غونډه کې په ډېرو مواردو سلا شوې ده او یوه نهایي موافقه نږدې شوې، خو ډېر مسایل چې پاتې دي هغه به په بله درېیمه غونډه کې چې د ده په وینا په راتلونکې اونۍ په کابل کې جوړېږي نور لاین حل موضوعات هم حل شي. حزب اسلامي د افغانستان د جګړې یو مخالف لوری دی، خو د دې جګړې اصلي لوری چې طالبان دي تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو ډډه کړې ده.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی دیدم نبیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام وار دی او موضوع یې هم ده د لوړ پوړو افغان حکومتي چارواکو د استعفا او مسأله چې تر شا یې څه انګیزې پرتې دي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر له ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ. د خبرونه دریو بجو په نن د افغانستان په وخت په دریو بجو پیلېږي او دوه ساعته دوام کوي. د هلمند سنګین ولسوالۍ د لارې د خلاصولو عملیات لا هم دوام لري. د دې عملیاتو دوه میاشتې پوره کېږي خو لا هم ډېره سیمه پاتې ده چې د افغان ځواکونو پوستې پکې جوړې شي. د عملیاتو مسؤلین وایي د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر عملیات ټکنۍ پر مخ ځي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی چې د عملیاتو سیمې ته تللی دی وایي تېر تجربو ته په پام سره که د هوا تر ګرمېدو پورې د سنګین د ولسوالۍ لاره خلاصه نه شي وروسته به ګرانه وي چې افغان ځواکونه د وسلوالو د مقاومت سره سره دغه لاره په بشپړ ډول پرانیزي. د ازادي راډیو خبریال سیمې ته تللی.
که څه هم یوه میاشت وړاندې د سنګین د لارې د خلاصولو د عملیاتو د پیل پر مهال د سختو امنیتي تهدیدونو د موجودیت له امله په هلیکوپټر تیارو کې ولاړو، خو دا ځل د سنګین او ګرشک ولسوالۍ د دوراهي څخه د سنګین په لور د امان الله تر لوړې پورې د افغان ځواکونو د دریو ټانګونو په یوه کتار کې ولاړم. پر لاره د وسلوالو لخوا د ځای په ځای سو ماینونو د چاودنو له امله ټول پلچکونه وران شوي دي او اکثره ځایونه زموږ د سورلۍ ټانګ پر هغه خامه سړک ټک کوي چې افغان ځواکونو د اوسنیو عملیاتو پر مهال د عمومي پاخه سړک په څنګ کې جوړ کړی دی.
صبر زه پر هغه ټک کېږم.
ویل کیږي وسلوالو د پاخه سړک تر هر پلچک لاندې او داسې په هر کیلومتر کې بې شمېره ماینونه کرلي دي. خو د امن نظم د پولیسو مسؤلین وایي غواړي د امنیتي ځواکونو او عامو خلکو د تګ راتګ لارې سره بېلې کړي، نو ځکه اکثره وخت په خامه سړک باندې تګ راتګ غوره کوي. دغه سړک او په خاص ډول تازه جوړ شو امنیتي پوستو ته نږدې ملکي کورونه او د تیلو پمپونه نړېدلي معلومېږي، او د لارې په اوږدو کې د امنیتي ځواکونو ګڼ شمېره ټنګونه، خو ډېر کم د عامو خلکو موټر تر سترګو کېږي. اوس د امنیتي ځواکونو په موټرونو ډزې هم نه کېږي، خو په پوستو کې ناست سرتیري سیمه په ځیر څاري او په ډېر احتیاط د همویو ټنګونو سره برخورد کوي. د عملیاتو په سیمه کې د 215 میوند کل اردو مرستیاله ډګروال عبدالهادي وایي کله کله په دوربینونو کې ویني چې د وسلوالو په ډلو کې مخپټې بهرني کسان پر دوی په سختو بریدونو کې برخه اخلي.
کوم معلوماتونه چې موږ لاسته راوړي دي، یو تعداد خلک د دوی په منځ کې شته دي چې د دوی مخونه پټ دي، ملکي خلک هم لیدلی دي. موږ هم چې کشف اجرا کوو او کله چې دا د دوربین د الې دي د شک په واسطه لیدل شوي دي، یو تعداد د دوی په منځ کې هغه خلک دي چې د دوی مخونه پټ دي. خامخا د دې نه ښکاري اوس چې دا په دې کې هم خامخا د پاکستانیان د دوی په منځ کې وي او نور بهرنیان هم موجود وي.
دې ته ورته خبره څو ورځې وړاندې د خنشین امنیه کمانډان سرمن روف ام ازادي راډیو ته کړې وه. روف تور پورې کړې وه چې د خنشین په جګړه کې چې له امله دا ولسوالي د وسلوالو په لاس کې ولوېده، د پاکستان د پوځ ځانګړو ځواکونو هم برخه درلوده. د خنجر یا د سنگین د لارې د خلاصولو د عملیاتو د پیل سره جخت د سنگین د ولسوالۍ پر مرکز د وسلوالو بریدونه کم سوي دي. ویل کیږي ګڼ شمېر وسلوال د کوکنارو د شیرې په ټولولو یا نیش بوخت دي، او پاتې پر هغه ځواکونو وخت نا وخت بریدونه کوي چې د لارې د خلاصولو په عملیاتو اخته دي. سیمه ټوله باد او دوړو پر سر اخیستې ده. امنیتي ځواکونو اکثره غټو غټو ټنګونو ته غارونه کښلي دي او د هغو څخه د خزې یا سنګر په ډول استفاده کوي. په دې عملیاتو کې چې نږدې دوه میاشتې پوره کېږي، شاوخوا شل افغان سرتیري وژل شوي دي. د ملي اردو یوې سرچینې چې د نوم نه ښودلو په شرط یې خبرې کولې وویل، د تیرو لسو ورځو په جریان کې د ملي اردو اووه سرتیري د وسلوالو په ښکاري توپکونو ویشتل شوي دي، او اته ټنګونه د شخ کړای شوو ماینونو له امله د منځه تللي دي. سره له دې چې د کجکي څخه لشکرګاه او کندهار ته د برېښنا مزي د اکثرو تازه جوړ شوو پوستو تر څنګ تیر شوي دي، خو برېښنا او پاکې اوبه وجود نه لري، او وسلوال اکثره وخت د اوانونو ګڼ فیرونه کوي او سرتیر یې نارامه کړي دي.
خپل کتار چې موچر کې بعد هغه بیرته راشو، د خپل په موضوع ته د خپل ځایو ته راشو، پښکې ودرېږو. دا چې هغه ځایونه بیرته دښمنان ته مو جوړې لکو، هغه دښمنان راشي وایي دله یا مین پټ کې یا بل چمو کې یا بل چمو کې، کله نا کله چې بیا یو کتار راشي موږ ورچوسو، هغه موږ هم خوش کې هم ډېر کله پات را ورسېږو. هغه په دې لکو چې کوم نفر نشته کمزور یو، په دغه موږ دا ځاګی بیرته چې ویلو شو موږ تقریبا یو دوه میاشتې به کېږي ان شاء الله.
موږ په دې لارې په مسیح کې موږ ستونزه پرې شی نه لرو، موږ دا ستونزه لرو چې موږ ته مهمات شی ورسېږي په کافي وخت. په هغه وخت چې موږ ته مهمات شی ورسېږي، موږ خپل وظیفه کوو. موږ د هلمند د خلکو دپاره راغلی چې تامین امنیت راو په دې منطقې کې، بله دا موږ مهمات دغه دی چې نه رسېږي پر وخت موږ ته.
ویل کیږي د سنگین د لارې د خلاصونکو عملیاتو په ضد د وسلوالو مقاومت ځکه ډېر دی چې پر دې سیمه د نشي توکو د کاچاک سترې او ډېرې مهمې لارې پرتې دي، او که دا لار په امن کې سي د کاچاک برو دپاره به ګرانه وي چې د شمال څخه خپل توکي جنوب او د هغه لارې پاکستان او ایران ته انتقال کړي. که څه هم سنگین ته څیرمه د عامه نظم د نهمې لیوا قمندان ډګروال محمد رحیم کوهستاني د ځواکونو ترمنځ د همغږۍ او لږو امنیتي تهدیدونو خبر ورکوي، خو د عامه نظم د دې لیوا یو مسؤول د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل، وسلوال نه یوازې د درنو وسلو څخه د دوی په ضد استفاده کوي، بلکې ماینونه یې ږدي او روان عملیات یې د ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ساحه‌ای که ما میخواهیم این پوستها را ایجاد بکنیم در تهدیدات بلند دشمن قرار داره، و چالش مشکلی ما است که دشمن از تاکتیک‌های مختلف استفاده میکنه، ماین‌گذاری میکنه. بیشتر تهدیدات ما ماین است. ما یک مقدار تلفات هم وسایط و گپا داشتیم در جریان همی عملیات. کارهای ما اکثرا در این ساحه شب انجام میشه. این پوستها را که ما ایجاد کردیم شما دیدیم و چیزی مثل بیار از راه شب ایجاد میکنیم.
که څوم په دې عملیاتو کې د 1500 په شاوخوا کې سرتیری برخه لري خو د هلمند ملي امنیت ځینې سرچینې چې نه غواړي هویت افشا سي ازادي راډیو ته وایي د کندهار د میوند او غورک ولسوالیو ترڅنګ د جنوب څخه شمال ته د خلاص او پراخې دشتې څخه په استفادې د ګڼو سیمو وسوال پر دوی بریدونه کوي او نه غواړي افغان ځواکونه یاد لار د اوړي تر فصل پورې خلاص کړي. د دې لارې خلاصول په عین وخت کې د ګریشک سنګین موساکلا او کجکي ولسوالیو پر امنیت مثبت تاثیر کوي. په هلمند کې د 215 میوند کل اردو مسؤلینو د سنګین د لارې د خلاصولو په صورت کې د پاته لارې د خلاصولو ژمنه هم کړې ده چې کجکي ته تیریږي او د وسلوالو لخوا د تیرو 9 میاشتو راهیسې د هر ډول وسایلو او توکو د انتقال پر مخ تړل سوې ده. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې صافا وزید اف ام په سل شرف پینده سبب په لوی خارونو کې اوریدل شي. د غرض په منځنۍ څپه 2290 مو هم په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه د افغانستان په وخت د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو پورې مهیروي. د کندهار پر هوایي ډګر د شوې حملې د تورنو کسانو علني محکمه پرون په کندهار کې بنتیجې پای ته ورسېده. تورن کسان وایي ورڅخه اعترافات په سختو شکنجو او وهلو ډبولو اخیستل شوي او حقیقت نه لري. دغو کسانو د خپلو پښو هغه نوکان هم د غونډې برخوالو ته ښکاره کړل چې وایي د تحقیق پر مهال ورڅخه مستنتقینو ایستلي دي. محمد صادق کرشنه له کندهاره پرې رپورټ لري.
د کندهار د هوایي ډګر پیشه هغه تورستي حمله چې له امله یې لسګونو کسانو ته د ځاني زیان تر څنګ درانه مالي زیانونه هم واغوښتل. له دغه پیښې څخه څلور میاشتې تیریږي خو بیا یې هم په اړه پلټنې نیمګړې دي. د چهارشنبې په ورځ د دغه پیښې وتورن کسان محکمې ته راوستل شول خو د موظف څارنوال له نیمګړو او کمزورو اسنادو سره. د قضایي جلسې د موظف څارنوال پر ترتیب شوي صورت دعوې د تورونو کسانو د موکلینو له لورې پراخې نیوکې وسپلې. هغوی وویل په دغه قضیه کې د پیښې د اصلي عواملو په اړه هېڅ څېړنه نه ده شوې. تورن کسان وایي د پیش پاړه ورڅخه اعترافات په سخت شکنجو او وهلو اخیستل سوي او حقیقت نه لري. دغه کسانو د خپل پښو هغه نوکان هم د غونډې برخوالو ته ښکاره کړل چې د تحقیق پر مهال ورڅخه ایستل شوي وه.
ما سره ظلم شوی دی. زه په دغه ځای کې په کابل کې والد ته په ټوله کلمه په ټول افغانستان کې د خبرتي ساتو زه سره صاحب راځم د خبره کوو. درې ورځ باید
د کندهار د استیناف محکمې رئیس عبدالحلیم مسلم راتلونکي غونډې ته د کندهار د والی ډاکټر همایون عزیزي په ګډون د 215 متل کلي اردو د قمندان د هوایي ډګر د یو شمېر نورو مسؤلینو د ګډون سپارښتنه وکړه.
کندهار والی صاحب دی، ورپسې قمندان صاحب د امنیت، د کندهار د ولایت رئیس صاحب عمومي د امنیتي ملي دی، قمندان د کلي اردو میدان هوایی د سرحدي پولیسو قمندان دی. شتون ته په قضایي ناستو کې ضرورت دی او اړتیا ترې لیدل کېږي. بعدي قضایي ناستو ته دوی ته به رسمه نیټه او اعلان شي. دوی باید ټول دلته حاضر اوسي. ځینې موضوعات په اتباق باندې قضایي هیئت وضاحت وکړي.
په کندهار کې ډېرې کمې محکمې په ښکاره اولنی ډول ترسره کېږي خو دا لومړنۍ اعلني محکمه ده چې د یوې مهم موضوع په اړه له میاشتو میاشتو وروسته بیا هم شواهد او وړاندې سوي اسناد نیمګړي وبلل شول.
په کندهار کې مو د په کندهار پر هوایي ډګر د شوې حملې د تورنو کسانو علني محکمې جریان واورید چې پرون به نتیجې پای ته ورسېده. د غرض مو واورېدل چې تورن کسان ادعا کوي چې د تحقیقاتو پر مهال دوی وهل ډبول شوي، شکنجه شوي او مستنتقینو هم د پښو نوکان ترې ایستلي دي. تر اوسه پورې چارواکو د دوی دغه ادعا یا د بشري حقونو مدافع ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ها حمید الله زواک له هلمند لیکي په هلمند ولایت کې امنیتی وضعیت ورستر بلې خرابېږي. باید مرکزی حکومت ژر تر ژره ورته پاملرنه وکړي. محمد اسلم ارمان له خوست لیکي په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلی شي چې ټول افغانان سره هم غږی شي. دغه راز اسلم ارمان په یو بل اسمس کې لیکي چې د لوړ پوړو چارواکو استعفاوې به د ملي یووالي حکومت نور هم کمزوری کړي او باید دغو استعفاو مخه ونیول شي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شېبو کې درته خپروو. دغه راز په خوست کې د چنارونو د ونو د ایښودو له نوي کمپاین به هم خبر شئ. خو اوس بیا هم اسدالله لودین ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی وایي په هلمند کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې په خانشین، بارامچه، مارجه او یو شمېر نورو سیمو کې په سلګونو بهرني وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې په لسګونو دولت وسلوال مخالفین وژل شوي. تمه ده چې د ازبکستان ولسمشر د روسیې له ولسمشر سره د اپریل په وروستیو کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. په سلګونو افراطي مسلمانانو چې د پاکستان د مرکزی پارلمان مخې ته یې په اسلام آباد کې لاریون کاوه، وروسته تر هغه خپله اعتراضي غونډه پای ته ورسوله چې چارواکو پولیسو ته امر وکړ چې دوی سره خواره واره کړي. سپینه ماڼۍ وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف واشنگټن ته خپل سفر په لاهور کې د وروستۍ حملې له امله ځنډ ولی دی. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو به نن د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایډن سره وګوري. د بریتانیا د بهرنی چارو وزیر فلیپ هاموند وایي روسیا په نړۍ کې هر چاته د دې لپاره په ګواښ بدله شوې ده چې له نړیوالو اصولو سرغړونه کوي. او د انګلستان کرکټ ملي ټیم د شل اورونو د کرکټ د نړیوال جام فاینل لوبې ته ورسید.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. غواړی بیا ولولې پته مو د ازادي راډیو ټکی اورک وړاندې د ژوند په شېبو کې په اونیز پروګرام کې د دې پروګرام ترتیبونکی د هند هغې ماڼۍ نور حال درکوي چې ویل کېږي د جوړېدو انګیزه په مینه ولاړه ده. تاج محل سره د نوم سره ممکن ټول آشنا یاست. دغه راز د اساسي او بشري حقونو بل اونیز پروګرام هم درته خبرو. خو مخکې له دې چې د تاج محل په اړه واورئ، د چنار په اړه هم په خوست کې ډیر ویل کیږي. په شعر او شاعری کې هم چنار ډیر سیل شوی او د خوست د مدني ټولنو فعالانو هم دا ځل په سړکونو او لویو لارو کې د چنارونو د ونو د کېدلو لپاره ملاتړلی، د کېنولو لپاره ملاتړلی. د مدني فعالان وایي چنارونه له یوې خوا د خوست د پېژنګلوۍ نښه ده او بل لوري ته ورسره چاپېریال هم ښکلی کېږي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
د خوست مدني فعالانو د یاد ولایت بخار او ځینو ولسوالیو کې د لارو او سړکونو په اوږدو کې د نویو چنارونو د کېنولو کار پیل کړی دی. مدني فعالان وایي چې خوست د چنارونو ټاټوبی دی او له پخوانه په ډېریو جمعو، جوماتونو، ګودرونو او کلیو کې چنارونه موجود دي چې خلک د همدې چنارونو لاندې راغونډېږي. د دوی په وینا چنار د خوست د پېژندګلوۍ نښه ده او په همدې خاطر دا ځل د سړکونو، لارو او کوڅو په اوږدو کې د چنارونو د کېنولو پروګرام پیل کړی دی. د یاد پروګرام تنظیمونکي او مدني فعال محمد غفور مهیدی آزادۍ راډیو ته د دې پروګرام د مخ په تړاو داسې ویل:
خوست د چنارونو ټاټوبی دی او له ډېر پخوا زمانو په خوست کې تاریخي ځایونه وو چې په هغې کې چنارونه کېنول شوي وو. د هغې لاندې جرګې او مرکې کې دي، د هغې لاندې به ګودرونه وو، د هغې لاندې به ساز و آواز او میلې او تماشې وې. نو د همدې موخې پر بنیاد چنار راډیو او خوست میشتو فرهنګیانو په ګډ تفاهم داو پتیاله چې په خوځ کې تنارونه کې نیوی
د مدني ټولنې یو بل غړی محمد جلال حق قزدران چې په دې پروګرام کې برخه اخیستی وای
دا چې زمونږ نیکونو پلارونو په خوځ کې چنارونه یخي او مونږ دغه سیوري ته کېناستو او اوس مونږ دا د لګیاو چنارونه ګدو او راتلونکي نسل باید دې چنارونه سیوري ته کېنی
په خوځ کې د چنار رادیو مشر سباون ستوري د چنار کېرولو د پروګرام په اړه تاسو وای
دا چې مونږ په کلو باندو ګدرنو کې ګڼ شمېر چنارونه لرو چې هغې لاندې خلک دمه کوي د هغې سیوري نه خوند اخلي نو دا ځل چنار رادیو ادارې او ټولو کارکوونکو دا وپتیاله تر څو د لویو لارو په اوږدو کې چنارونه کېنو تر څو هغه ستړي لارویان چې مزلونه کوي په پښو باندې تګ کوي هغوی دپاره د مزای پاتې شي
د خوست فرهنګیان وایي چې چنار په ولسي ادب او معاصره شاعرۍ کې هم ځانته ځای لري او ډېره ستاینه او یادونه یې شوې ده په دې مسله یو تن فرهنګ کالځوان داسې نظر لري
کاروان صاحب وایي چې چوپ شما که ووایم چې دنګه یاره تاخیم خلق را ته وایي چې کاروان چنار سمانه دلته د چنار هغه د قامت سره هغه د لویوالي سره یو تشبیه ورکړل شوی ده بل ځای کې وایي چې مرغان دې راشي زمونږ لپو کې دې ځالې وکړي غرمه نختر نه لري کلی مو چنار نه لري
د یادونه ورده که څه هم سږکال د نیالګیو په کینولو کې د عامو خلکو ونډه ډېره څرګنده ده خو د چنارونو کینول دا د فرهنګیانو هغه نه وخت دی چې غواړي د خوست او چنار نوم د پېړیو پېړیو لپاره له یو بل سره تړلی پاتې شي او په دې سیمه کې د چنارونو ساړه سیوري لا ډېر شي
مال دل دا اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بلی خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلې سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغان ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بحث کوو د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواکۍ د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د سانګې مشره عاطفه معروف ده معروف صاحب که په مجموع کې تاوتریخوالی تعریف کړئ چې تاوتریخوالی یعنی څه معنی
بله د تاوتریخوالی تعریف په بره کې باید ووایم چې وایي چې هر هغه عمل الفاظ کړنې رویه چې د یو ماشوم رواني حالت جسمي حالت او اجتماعي موقف ته صدمه رسوي هغه ته تاوتریخوالی ویلی سو یعنی چې کوم مشکل چې ورته د جسمي لحاظ پیښیږي واهل تکول وي یا د معنوي لحاظ تعقیر توهین وي او نور خبرې یا د ممانعه د تحصیل وي دا شیان وي چې د هغه موقف په اجتماع کې زیانمنوي دا ټولو ته موږ ویلی سو چې دا تاوتریخوالی دی
ډېره مننه په مشخص ډول تاوتریخوالی په کومو حالاتو کې واقع کیږي
په مشخص ډول هر ځای چې ماشومان اوسیږي هلته تاوتریخوالی شته خصوصا په افغانستان کې اول د کورنۍ نه نیول کیږي چې په کورنۍ کې زیاتره تاوتریخوالی په ماشومان باندې کیږي او مشران همیشه دا خپل حق ګڼي چې پر ماشوم باندې په اصطلاح تاوتریخوالی وکړي هغه سره په تند تروشه خبرې وکړي هغه د تعلیم نه مخنیوی وکړي د هغه د صحت د حق نه مخنیوی وکړي هغه پرې نږدي چې خپل نظریات ورکړي او همدارنګه په جبر باندې کار پې وکړي یا تحمیل کې پې چې باید سرک ته ووځي فقر وکړي همدارنګه په مکاتبو کې د معلمانو لخوا د مدیر صاحبان د مکاتبو دخوا د نور پرسنل لخوا په صنف کې لکه وهل کیږي تعوین کیږي تحقیر کیږي د صنف نه ایستل کیږي همدارنګه په مساجدو کې کوم ماشومان چې درس زده کوي دوی د مدرس لخوا یا د ملا صاحبان لخوا وهل تکول کیږي یا تعوین تحقیر کیږي همدارنګه نور تاوتریخوالی ډولونه لکه سوء استفاده جنسي بعضن په بعض محلاتو کې د ماشومان نه کیږي
که د افغان ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالی د ډولونو په اړه معلومات راکړي
ډېر ښه دی د تاوتریخوالی ډولونه پر ماشومان باندې ډېر زیات دي مثلا اجباري کار شاقه کار ته استول د ماشومانو د ماشومانو پیرودل ماشومان تګدی یا فکر د مجبورول د ماشومانو ډارول په داسې الفاظو چې خپل هدف په تامین کې او هغه وډاروي انزوا د ماشومانو لکه د مور څخه یې لرې وساتې د خپل خپلوان څخه یې لرې وساتې چې دا هم تاوتریخوال دی ممانعت د حق صحت نه مثلا واکسین ته یې پرې نږدي یا نور صحي مشکلات چې لري هغه ډاکټر ته پرې نږدي دا موارد ټول واقع کیږي همدارنګه سوی استفاده جنسي ده چې د بعضن هغه ماشومان چې سرپرستان نه لري یا په خپل ماشومان مشکلات لري دوی د اجتماعي وضعیت نه مشران استفاده کوي او د دوی نه جنسي ګټې پورته کوي او همدارنګه باید ووایم چې نور ډولونه ده د تاوتریخواله همشته دي لکه د ماشوم واده کول یو ماشوم چې واده کیږي ولو په بد کې ورکول کیږي ولو په بدل کې ورکول کیږي ولو په ماشوموالی سن کې ودیږي دا یو تاوتریخواله دی د ماشوم خبرې نه اورېدل د ژوندانه په حق له یادې ته وخت نه ورکول چې خپل درس په باره کې خپل هغه مضمون چې د دې په خوښه ده هغه په باره کې یا مثلا چون د ماشوم تعریف تر اتلس کلنۍ پورې دي نو هغه وخت کیدای سي چې خپل رشته هم چې انتخابوي یو ماشوم کورنۍ کې اول ورته اجازه نه ورکوي کورنۍ ورته ټاکي چې ته باید معلم شي ته باید ډاکټر شي ته باید داس شي دغه ازادیګان چې یو ماشوم باید په خپله ولري د هغه نه سلب کیږي همدارنګه یو هغه تاوتریخوالی چې ډېر زیات په افغانستان کې مروج دی هغه تعبیز دی چې دوی د هلک او نجلۍ په منځ تعبیز کوي یا د دوه هلکانو په منځ کې تعبیز کوي یا د دواړه نجونو په منځ کې تعبیز کوي چې دا تعبیز ډولونه مختلف دي خصوصا په مکتبونو کې تعبیز ډېر لیدل کیږي په روزنتونونو کې تعبیز ډېر لیدل کیږي په کورنۍ کې تعبیز ډېر زیات لیدل کیږي
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خپرونه ادامه لري
ژوند
دری کشه پولیس وژل شوی دی
تکارو فرشتي نه به تکار مریض راغی
آزادی
خزینه پس اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شوی
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبنلرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوه وبو باندې بس
کړی فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه پنځه صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو لا آزادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواښیست په مجموع کې افغان ماشومان څومره د تاوتریخوالي له ګواښ سره مخامخ دي
افغان ماشومان هر لحظه هر دقیقه د تاوتریخوال سره مخامخ دي لکه څنګه چې ما په پایل د بس کې هم وویل چې مشران دا خپل حق کني چې ماشوم توین کې تاخير کې یا وهل تکول پیو کې او وای چې زخه مشره ما د ماشومان چې ونه وهل سي یا توین تاخير ونسي بیا خپل سر کارونه کوي په داسې حال کې چې کنوانسون حقوق طفل کې یا د ماشومان د کنوانسون دا ویل دي چې د دغه کنوانسون پلی کول کې دولتونه باید ماشومان د تاوتریخوال څخه مخنیوي وکړي او داسې پروسیجرونه جوړ کړي چې تر څو دغه په نظر کې نیول سره د ماشومان سره هیڅ ډول تاوتریخوال کې ونی شي همدارنګه په مکتبونو کې په ورکتونونو کې پروزنتونونو کې چې کوم ماشومان باندې تاوتریخوال کېږي یا وهل تکول کېږي نو د همدغه کنوانسون په اساس وزارت تعلیم تربیه یا د معرف وزارت سره د افغانستان د بشر د حقوقو خپلوان کمیسون د یونیسف اداره دوی په ګډه سره مکتوب لیږلی دی متحد الملل مکتوب ټولو مکاتبو ته او روزنتونونو ته چې هیڅوک نشي کولی چې ماشومان باندې تاوتریخوالی یا وهل تکول تامل
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مالسه
په کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او وازه هوا وري د اف ام 3.15 صفا په یاد لري
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
شاه بيزو ځواني ما
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. که د منځنۍ اسیا هیوادونو ادبیاتو ته ځیر شو نو د مینانو بشمیره منظومې او منصوري کیسې ترې راپاتې دي. ځینو عاشقانو د خپلې معشوقې په خاطر ځان وژلې، ځینو یې د ټول قوم دښمنۍ په غاړه اخیستې، ځینې یې بیا دومره بې وسه وو چې کلی پرېښی، او ځینې نور یې بیا د لیونتوب تر سرحده رسېدلي وو. خو له دوی ټولو نه په میراث کې یا شعرونه پاتې دي او یا هم کیسې. خو موږ نن د یوه داسې مین د مینې په شاهکارې تحفې خبرې کوو چې په منځنۍ اسیا کې ساری نشته. موږ په نننۍ خپرونه کې د هندوستان اګری ایالت ته تللي یو، او هلته مو د ریښتینې مینې له هغه شاهکار تاج محل څخه لیدنه کړې کوم چې په ټوله نړۍ کې شهرت لري. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او نجیبه زمان به یې درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، کله چې د هندوستان هیواد نوم اخلو نو حتمی مو په ذهن کې د تاج محل نوم هم وړاندې ورسته کیږي، او که چیرې کوم بهرنی وګړي هندوستان ته ځینو حتمی یو ځل د تاج محل لیدنې ته 300 کیلومتره مزل له ډهلي څخه آګری ته کوي او د تاج محل ننداره کوي. تاج محل د مغولو د وخت پادشاه شاه جهان د خپلې میرمنې لپاره جوړ کړی وو چې لا هم دا ودانۍ د هغوی د ناپای مینې ښکارندوی کوي. د ان بی سی پوهنتون استاد راجیش چې د تاج محل لیدو ته راغلی وایي چې که په نړۍ کې څوک هندوستان پیژني نو د تاج محل نوم به یې حتمي اوریدلی وي. د یې د تاریخ په اړه وایي:
تاج محل از اولریډی میډ اراوند
دغه ودانۍ په آګره کې موقعیت لري. داسې ویل کیږي چې د عیسی شیرازی په نوم یو ایرانی نقشه تیار کړې وه، خو بل روایت داسې دی چې د شالو لوري خاکه جوړه شوې وه. د دغې ودانۍ چارې په 1422 میلادي کال کې شروع شوې او په 1450 میلادي کال کې پای ته رسېدلې. له 2000 څخه زیاتو کسانو کې کار کاوه. مهمه خبره خو دا ده چې دا ټوله ودانۍ له مرمرو جوړه شوې چې شاوخوا 200 فوټه لوړوالی لري. د تاج محل ودانۍ مخې ته د اوبو هاوس او باغ دی. شاته یې په لږې فاصلې سره د جمنا سیند بهیږي، که څه هم اوس اوبه نه لري. هر کال د نړۍ نه په زرګونو سیلانیان دلته راځي او له دغه تاریخي ځای څخه لیدنه کوي.
د نوموړي په خبره چې د ودانۍ څلور خواو ته څلور منارونه ولاړ دي چې دا منارونه هم له مرمرو او رنګینو ډبرو څخه جوړ شوي دي. آنند گفتا چې سیلانیانو ته د تاج محل د جوړښت او تاریخ په اړه معلومات ورکوي وایي چې د تاج محل د ودانۍ لپاره له بیلابیلو هیوادونو څخه ډبرې راوړل شوي چې د جوړښت سبک یې اسلامي او مغلي دی. دی وایي:
د ممتاز سره د مینې په خاطر یې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه تکړه او نومیالي معماران، تیږه توغونکي، مهندسان، حکاکان او مجسمه جوړونکي راوبلل. له یمن څخه عقیق، له عربستان څخه مرجان، د فارس څخه یاقوت او د افغانستان څخه د بدخشان لال هم ورته وروغوښتل شول او په جوړېدو کې وکارول شول. ودانۍ له ځمکې څخه 8 متره لوړه جوړه شوې او ګې چاپیره لویه چوتره لري چې له سری تیږې جوړه شوې ده.
د نوموړي په خبره چې د استاد محمد لاهوري په نوم د وخت یو معمار د دغه ودانۍ له جوړونکو څخه ګڼل کیږي. اوریدونکو، زموږ همکار محبوب شاه محبوب تاج محل ته تللی او هلته له افغان سیلانی عمر عمرزی سره مرکه کړې چې د اوریدو بلنه درکوو.
د مغولو په وخت کې د شاه جهان پاچا لخوا د خپلې ښځې لپاره په یو تحفه کې جوړ شوی و. البته ممتاز محل ته چې د خپله ښځه وه، دا یې د ډېرې بې کچې بې سارې مینې په خاطر باندې چې ډېره زیاته مینه یې ورسره درلوده، دا یې ورته په میراث کې یو تحفه غوندې پرېښود. زه دلته اصلا چکر ته راغلی له ملګرو سره، مو غوښتل چې د ډیلي څخه د اګری ایالت خوا تاج محل ته راشو، دغه تاریخي ځای وګورو او د نږدې نه ورسره بلد شو.
ښه، دلته چې کله راغلی دغه د تاج محل ګیر چاپیره دې څه وکتل؟
موږ چې کله دلته راغلو نو د تاج محل ګرد چاپیره ډېر ښایسته ښکلي ځنګلونه دي او ډېرې پراخې منطقې دي. مثلا ډاګونه دي په ډېر یو ښکلي موقعیت کې یوازې دلته شتون لري، او په څنګ کې څو نورې کلاګانې هم هغه پخوانۍ کلاګانی وجود لري. تاج محل تقریبا د پاسه 22 کال وخت ونیو چې د رشل زرو کارګر لو خو د رقم یعنی د نړۍ ډیرو مختلفو انجنیرانو تکړه انجنیرانو تکړه کارګرانو لو خو جوړ شو او په 22 کال کې دا ترمیم شو چې د افغانستان څخه د بدخشان ولایت څخه موږ ورته د لالو د غلرو زینې نمونې لرو چې دا غزه څخه ورته راوړل شوی او دوی ته استعمال شوی دی. د یمن څخه ورته د غلرو عقیق لرو او د زینې نورې وادونو څخه ورته مرجان او شي لرو.
د تاج محل دغه ودانۍ چې تا کله وکتله څه دی پکې حس کړل؟ دغه ودانۍ هغه عمومي تصویر څه ډول
او په خپل دغه ودانۍ کې مکمله ټوله سپینه تیګه کارول شوی ده او نور هیڅ شی پکې نه تر سترګو کیږي، یوازې تیګه پکې ده او دغه مهارت ټول د سپینې تیګې څخه جوړ ده. دغه ټوله خپل ودانۍ چت او دروازې او لاندې فرش او دیوالونه او کړکۍ دا ټول مکمل خپل تیګه ده. او سړی رښتیا هم تعجب وکړي، حیران شي دا څنګه داسې د تیګې څخه ټول ځای جوړ ده، ټوله ودانۍ د تیګو. پس دا دغه وخت ماهرو انجنیرانو د ماهرو مزدورانو کارګر لخوا داسې یو شی په
عمومي هغه معنوي فکر چې له تا سره د تاج محل په اړه دی کله چې راغلی څه دې حس کړ، احساس یې دلته څه؟
طبعا دا خو د هر چا د فکر سره دغه سره تړاو لري. ما زه چې خپله راغلم ما دلته ولیدل چې شاه جهان څنګه د خپلې میرمنې سره دومره بې کچې مینه درلوده چې د تیګو نه یو ښکلې ودانۍ ورته جوړه کړي. او طبعا دغه کار چې زه ګورم رښتیا هم ډېر ښایسته ډېر ښکلې ودانۍ ده او ما ترې ډېر زیات خوند واخیست. او د نړۍ ډېر سیلانیان ورته راځي، په زرګونو خلک ورته راځي. د رنګ حتی هغه په دې مورد کې به د بلن کلنټن یوه معقوله ووایم، وایي په نړۍ کې دوه رقمه دوه ډولې ډلې خلک دي، یو هغه دي چې تاج محل لیدلی، یو هغه دي چې تاج محل خوشبختانه راغلل او دغه تاج محل مو ولیدلو.
لکه څنګه چې تا وویلي چې دا د مینې یو سمبول او دلته شاه جهان خپل میرمنې ته دومره مینه ورسره لرله چې دی ورته په تحفه کې ورکه او دی جوړ کړه د هغې د مینې په خاطر باندې. دلته چې دغه کوم خلک راځي، آیا مینه دې حس کړې دلته؟
طبعا نو دا خو داسې یو سمبول ده چې په ښکاره ډول باندې شاه جهان خپلې میرمنې دپاره د مینې په خاطر جوړ کړی و، یعنې بې کچې مینې ورسره وه چې داسې یو شی ورته په تحفه کې جوړ کړو چې ټول د تیږې نه جوړ ده او ډېر لوی پراخ ځای ده.
د سیلانیانو مینه دې دلته حس کړله؟
طبعا نو زه چې دلته سیلانیان ګورم او خپل ځان سره فکر کوم، خپل ځان حس کوم، طبعا داسې یو احساس سړي ته ورځي، ځکه دغه تاریخ چې دلته لولي خپله نو دا یو د دې نمایندګي کوي او د دې دغه یادونه ده چې شاه جهان خپلې ښځې لپاره خپلې میرمنې لپاره دا په مینه کې جوړ کړی او د مینې یوه تحفه یې وه. نو طبعا هر څوک داسې یو احساس کوي چې خپلې مینې لپاره.
اوس د تاج محل ودانۍ داخل ته زموږ همکار ورځي. د یوې لویې او شاهکارې ودانۍ په داخل کې څه دي؟
په منځ کې دوه مقبرې دي چې یو د آرواښاد شاه جهان مقبره ده او بله د هغې د میرمنې ممتاز شاه جهان مقبره ده. دغه دواړه مقبرې په ډېرې ښکلې حکاکۍ سره جوړې شوې دي، سپین تیږو پوښل شوي او ډلې ډلې سلګونه زرګونه کسان دغه.
د تاج محل ودانۍ شاته یو لوی چوتره موجوده ده. لسګونه سیلانیان په انزور اخیستو بوخت دي. یو افغان ځوان هم انزور نه باسي. له هغه به پښتو چې دلته ولې راغلي دي؟
صادق عمر او چکر ته راغلي.
دا کوم ځای دی؟ دا زو ته چې په یو سولاړی
دا تاج محل ده. د انډیا یعنی د ټوله دنیا یو تفریحي ځای ده. ټوله دنیا نه دلته تفریح لپاره خلک راځي. دا هو د مینی سمبول ده. دنیا کې تاج محل د مینی سمبول ده.
اوس شنو د تاج محل تر اغلی تاسو ډول خلکو کتل دلته څنګه وو، حالت څنګه وو، وضع څنګه وو د تاج محل؟
څنګه چې د مینې لپاره جوړ شوی داسې مینهناک خلک دلته راځي.
مثلا تا څنګه مینهناک خلک دلته وکتل؟
ډېر مینهناک خلک دي، هر یو چې ګوري خپله جوړه ځان سره را روانه کړې دلته راځي چکر لپاره.
په تاجمحل کې تا کمی کمی ودانۍ وکتې چې دلته را ننوتي؟
او یو دوه خو جوماتونه دي غټ غټ، یو تاجمحل چې خپله تاجمحل ده
هغه ودانۍ ده،
غټه ودانۍ چې ده خپله غټه، او دې کې دننه چې بیا د ون ځای نه دي. نو
نور افغانان هم راځي که څنګه؟
ډېر زیات افغانان راځي، ډېر زیات.
ستا په خپله باندې پیغام څه دی؟ دغه ډول ځایونه په افغانستان کې هم شته دي؟
بالکل، دې نه به ښه مي افغانستان کې، خو امنیت مهم امنیت ده. موږ دومره دلته راغلو تقریبا 450 کیلومتره مزل موږ وکړو، هیڅ قسم ویره هیڅ قسم موږ کې نه وو، یعنی زړه کې هم نه وو. خدای دې وکړي چې افغانستان مو بچ شي، امنیت پکې راشي، نو انشاءالله دینه خسر دی نه شه، به دې ځنه خلک هلته راځي.
د نوموړي په خبره چې په تاج محل کې د سکون احساس کړي او غواړي چې د لنډو ساعتونو لپاره دلته کښېني او د خپلې مینې په اړه فکر وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسو هم د تاج محل د لیدو بلنه درکو، خو د خپل وطن د آبادۍ او سوکالۍ لپاره د کار د فکر په پیاوړتیا سره موږ نننۍ خبرونه پای ته رسوو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، p.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو لوونه تر وو.